شهر. د ازادې رادیو مخمنې خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په سر کې خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت له درې ورځنی بندیز وروسته نن انټرنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ نوري فایبر یا تیز انټرنیټ او ورپسې مخابراتي شبکې پرچاو کړې. ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیر اخلاقي چارو مخنیوي ښودلی و، خو نن چې انټرنیټ بیرته فعال کړ په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ولې انټرنیټي خدمات درولي و. د طالبانو لخوا د انټرنیټي خدماتو درېدل له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. کامیر هوایي شرکت ویلي له نن ماښام څخه به خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د کامیر استازي محمد بشیر په کابل کې په یو ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې خپور شوی ویلي دي چې د دې شرکت پروازونه د دوشنبې له ورځې د انټرنیټ د پرې کېدو له کبله لغوه شوي وو. د کامیر وروستۍ الوتنه د دوشنبې په ماښام له کابل څخه دوبۍ ته شوې وه. محمد بشیر زیاتوي چې د الوتنو لغوه کېدو د مسافرو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې د ترانزیتي الوتنو ټکټونه یې اخیستي وو او افغانستان ته د راتګ په تمه وو. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زرو ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 850 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی پرون په یوه ګډه اعلامیه کې دا لړۍ د بېسارو اعدامونو په توګه وغندله او ویویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم پکې شامل دی ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه ښیي. د دې کارپوهانو په وینا د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه په ثبت شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یوه افغانه میرمن شامل دي. د راپورونو له مخې اکثر دا کسان د مخدرو موادو د اړوندو جرمونو او وژنو په تورونو او همدارس د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ایران د شورای نگهبان چارواکو د بهرنیو جاسوسانو او هغو کسانو لپاره چې له اسرائیلو سره همکاري کوي سخت حکمونه تایید کړي دي. د شورای نگهبان یو ویان ویلي چې دا پریکړه له پارلمان سره له څو میاشتنیو نندرې وروسته نن د دې شورا لخوا تصویب شوه. ایران د ډیرو اعدامونو له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. او د امریکا حکومتي چارې لنن څخه وروسته له هغه وځنډېدې چې په کانګرس کې د جمهوري پالو او ډیموکراتانو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمه کېږي نږدې 250,000 فدرال کارکوونکي به په اجباري ډول رخصت شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې شي. ډیری ادارې ښایي د تل لپاره وتړل شي ځکه ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب الاجل د وخت تر پوره کېدو مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي او د یو لړ اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړ. هغه د دې اقداماتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو په وروستیو کې د لا ډېرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. کوابوري چې له درې ورځنی بندیز وروسته طالبانو نن انټرنیټي خدماتو ته یو ځل بیا اجازه ورکړه. په دې اړه به وروستي معلومات واوري، خو اوس چې انټرنیټ بیرته فعال شو په یو مرکه کې به واوري چې آیا انټرنیټ په رښتیا له دینی پلوه ممنوعیت لري چې طالبانو بند کړی وو.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري او نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریې دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپله کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نه کړو.
په تېرو دریو ورځو کې د انټرنیټ په نشتون کې ځینې خلک مجبور و چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او بهرني سیم کارتونه فعال کړي.
پاکستانی سیم کې نت پاره کړی دی، خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې هم دی، دراسته مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو د مولي د ژوندي د دې پښتنه احوال و.
د ژباړې د نړیوالې ورځې او نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو چې تر پایه سره اوسئ. د اورېدو لپاره
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پلازمینه کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې له سره فعال شول. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې نن مازیګر شاوخوا 15 بجې د دوی انټرنیټ کار پیل کړ. د روانې اونۍ د دوشنبې ورځې دغه بندیز د سوداګرۍ راکړې ورکړې په ګډون د ژوند په ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې له دوشنبه ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکونو سیستمونه کار نه کوي. ورسره افغانستان ته تلونکي او راتلونکي سوداګریز مالونه بند پاتې دي. د موضوع نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
په افغانستان کې ځنډیدلې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې دا خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پېښ نه شي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي. سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلې. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې دي.
چې په افغانستان کې دا بل ورځ رسی نیټ چې کم دی هغه بند شوی دی، نو په هغې وجه باندې ډېر غټ نقصان خلکو ته رسېدلی. البته بارډر خو کلاو دی، خو د ګاډیو چې کم دی اخوا او دېخوا راتلک دا چې کم دی بند دی، ځکه چې په ګمرک کې ظاهره خبره ده چې نیټ نه وي نو ټول سیسټمونه بند دي. نو هغې غاړي ته هم ډېرې ټریلې ولاړې دي، دې غاړي تم ټریلې ولاړې دي. د دې غاړي نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته به نقصان وشي. د هغې غاړي نه چې کم په ټریلو کې انګور دی فروټ دی، ظاهره خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پختونخوا ایالت سیمه ییز چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د تړل کېدلو له امله رامنځته شوی. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزې لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیمه اژانس د خراسان رضوي ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبه د ورځې له 9 بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږ 800 لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډې له امله د لاریو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکوونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټه اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي وویل چې په دې خارګوټي کې د لومړنۍ توکو په بایو کې هم لوړوالی راغلی او د غراز بانکونه او اسفارو راکړه ورکړه بنده ده.
بندر بند
دی، اسلام کرا بندر بند دی، تګ را تک نشته، بار چلانی بند ده، نه مال راځي او نه مال ځي. نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي، خو دلته یې ورسره بیې لوړې شوي دي. نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلی دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا له لارې هر ورځ له شپږ تر اووه سوه لارې افغانستان ته اوړي. د طالبانو حکومت د روانې سپتمبر په 9 په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړی و. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې انټرنیټ بېرته فعال شوی دی. که تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه یې جزئیات نه ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن یو ځل بیا د انټرنیټ خدماتو ته اجازه ورکړه. طالبانو د دوشنبه ورځې په مازدیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول بند کړل، خو نن د بیرته فعال شول. یو شمیر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه په وینا یې په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی د څرګندونې د اجمل تورمن سره په مرکه کې کړی دی. له تورمن سره په مرکه کې ښاغلی زکی لومړی د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې دا موضوع په اسلام او شریعت پورې تړلې ده خپل نظر څرګند کړ.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، یو نه دی اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپله کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهمه او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. همدا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین، لانلی آنلاین درسونه نه دا چی کیږي، بے برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دوجي نه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه او چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کېږي هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعاتونه بې خبره کېږي. څلورم روغتیایی و صحت عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده. او انټرنیټ نن د علم او حلالې ګټې ده، یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې بندېدل نه یوازې د قرآن او د دینو د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځایونه لري.
ښاغلی زکی، ویل کېږي چې دې موضوع عام خلک هم ډېر زیانمن کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوي دي. دغه شان ډېری کسان پوهېږي چې په افغانستان کې بېوزلي ده. مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوانو، دوستانو لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډه پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونو ته د رزق لپاره هلته لیږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته هلته ډېرې کورنۍ، یعنی هغوی وابستله دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. دیار کورد یو کس یا دو کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي. هغه پیسې هغه خپل هغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده. دوی باندې دوی هم پوهېږي، خلک هم پوهېږي، ټوله دنیا پوهېږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسوله ده. ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ ځایونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي. له دوست سره دا خپل لاغه نه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه د خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خت زل خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې یو ناګهاني هغه سوی ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې له دې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندېدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس ژوند کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. دا حدیث شریف صحیح حدیث ده چې یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نورو ته، دا چې دا منه ده. په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راوا کوي چې عادي وخت کې منه دي. نن ورځ نو تاسو وګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بله موضوع دا ده چې صد ذرایع یوازې د ګناه سرچینې ته کیږي، یعنی د منکراتو مخنیوی باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره چی سي دا وتړل شي.
د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی و چې په افغانستان کې د انټرنیټ پر بندېدو
خپل نظر اورو او د موضوع ته د شریعت له نظر کتنه کول. البته یادونه ورده چې انټرنیټي خدمات یو ځل بیا په افغانستان کې فعال شوې دي او درې ورځنۍ بندیز نور پای ته رسیدلې. نن د ماښام په 8 بجو د کابل په وخت د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم افغانستان کې د انټرنیټ د درې ورځنۍ بندیز د زیانونو په اړه خلک کورنۍ څومره زیانمنې شوې په دې مسله باندې خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ خپل د زړه حال وایئ نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ 0040 00 001 دا د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده. یو ځل بیا تکراروم 0040 00 001 00 001.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس ورجو نړیوالو مسایلو ته. قطر، مصر او ترکیه د حماس له ډلې غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ومني. دا خبره دوه سرچینو چې د غزې په اړه لروانو خبرو اترو خبر دی رويټرز خبري اژانس ته کړی ده. په عین حال کې قطر ویلي دي چې د سولې د دې پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نور خبرو ته اړتیا شته. نورياس نوري او د موضوع نور تفصيل.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نور خبري وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مودود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې پورې اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ترامپ سره پرې انکار کړی و پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ترامپ د سیشن به پورې زویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړی او د ترکیه چارواکو د سیشن به پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګند چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسیدو او د احتمالي بیا رغونې مسله تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ترامپ او د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسېدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مودو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت اړتیا لري. دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې ووځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سل اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي، خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندېدو له کبله یو شمېر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکړي. له پاکستان او ایران سره پر کرښه د پرتو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو بندېدو له جدي ستونزو سره مخ کړي وو او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندېدو لامل له پاکستان او ایران سره په کرخه د پرتو یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو اړ شوي چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشټوالي د دوی کاروبار ګډوډ کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. له ایران سره په پوله پروت د نیمروز یو اوسیدونکي چې د اسارو د بدلولو کاروبار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل د ایران سرحدي سیمې ته ځي او د ایراني سیم کارت په کارولو سره خپلې ستونزې هواروي. هغه د چهارشنبې په ورځ غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د نیمروز له سرحدي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. په داخل د ښار کې هیڅ موبایل کار نه کوي. موږ مجبور یو د یوې اړیکې لپاره دلته له ایران سره سرحدي سیمې ته راشو. له همدې ځایه د خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې یو، حوالې اخلو او بیا بیرته خپل ځای ته ځو او له هغه ځایه حوالې اجرا کوو.
د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې کورنۍ سره د یوې اړیکې لپاره د ډیورنډ کرښې ته سیر مسینې ته راغلی او له پاکستاني سیم کارت یې ګټه اخیستې.
خو دلته سرحد کې پروت یم د پاکستان سره، پاکستاني سیم مې ترلاسه کړی دی. خو پاکستاني سیم کې مې تر نت پاره کړی دی. خپل خپلوان او خپل فامیل او څه په خارج کې، څه په پاکستان کې هم دې درلاسه مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو. د مړي د ژوندي د دې پښتنه احوال واخېږه کوڅونه خلک د شپې دلته هم تراغلی او پاکستانی د سیمونه استفاده کړی دا او خپل مشکلات حل کړی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو چې موري ناروغه وو پاکستان ته انتقال کړی و اړ شوی چې د هغه د خبر اخیستلو لپاره پرون پیښور ته سفر وکړي.
نو زما مور چې ته پیښور کې د سینې سرطان لري هغه ته تداوی د پر راغلو. نو کوزکور کې زه خپل شخصا ډېر په تشویش کې وم. مالګ خدای نه خاصه مور به می څنګه بنی شوی. نو هم دسه او چې په سبا سار باندې زو بجې د کور نه وروتلم او دسه 2:30 بجې وش شاوخوا چې پیښور ته ورسېدلم. اوس شکر د مورجان مې خدا.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پرون د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو نوي کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ لسو په زیات ولایتونو کې پرې کړی او ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو د اقدام له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبرونه پورسته شیبو کیو. درنو اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د ورستی راپور اوریدو ته. د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت لپاره مهمه بولي، خو ځینې افغان ژباړونکي چې له بیلابیلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شویو کتابونو بندیزونه لګولی دي. دوی شکایت کوي چې د طالبانو
حکومت د کار باندې د ژباړې په برخه کې د دوی فعالیتونه زیانمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړای دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سقام ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سقام زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلي وو په هغو ټولو باندې بندیز لګېدلی دی او هغه ناول چې وو د غوباړې په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي دا سریزه یې زموږ په تبه نه ده برابره. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سریزه به شکوئ او خپل ناول که خرڅوئ هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړلي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کښې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کښې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کښې هغوی هم ځینې محدودیتونه راوړي دي، یعنې ما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منع سوي کتابونه مختلف دیني، سیاسي، ساینسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شعري ټولګې دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو یې ازادي راډیو سره د نږدې 440 عنوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه مو کړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول سوی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویاندې خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کېږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ، د اسانتیا د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحاتو وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانیو تاریخونو وسته او نورست انتقال لپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کېږي ده په خپل ذات کې. د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د روغتیا په حیث باندې کار کول ژباړې مهمې دي او ژباړې باید مسلکي وشي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل سوي او چاپ سوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول سوه. خو ملګرو ملتونو بیا د 2010 میلادي کال د مې په 30 تصویب کړه.